السلام علیکم. لس بجې شوې د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډ یې ورکړی دی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې چیرې ایران افغانستان ته د داعشانو وختو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو او مشرانو شتون لري چې بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورسي بریدونه له خارجه واردو شوی وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په ورسیو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي تر راپورونه او د یو شمېر خبريالانو له قوله د جولای په 12 د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر راډیو کې کار کوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبريال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد باندې د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال پالګارو خار کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې د دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړي ده. شرزاد له هغو محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې یو چاودنې لګتر لګت څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامن د پولیسو مرستیال سترخان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پراخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لګول شوی دي. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیسو ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېده بولي او تور لګوي چې دا وسلوال افغانستان د بریدونو پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر وباندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړه وړه بعض مسائل دي مثال په توګه تکیه کلام په خپل خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه په مکتبونو کې متاسف چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خولې نه به چې بعضي کلمې به چې متکرر به وته تکیه کلام به البته د استاد د بعض شاګردانو به حتی نور باندې ښودو، مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کی واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثر هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي، هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپله لومړی ګټه اخلي دي نه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې دغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درسته اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک وپېژني چې دوی څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي، او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خاندي، او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. ډېره مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځانته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګارډ وارډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خو دا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خنډ وي او اخ وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عق جوړېږي، خنډ جوړېږي، د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي، نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څرنه وای چې 100% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلکو ته ورسوي. 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي او کله باید نورمال ته باندې وي، او 50% د انسان سره باډي لانګویج دا ورسره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما تاسو اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده،
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دا که د مثال په توګه باندې زما باډي لانګویج اوریدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 50% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي، 50% سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف 100% دي، دلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې 100% چیزی چون ډیر کم ده، نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوت ګر د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي چې ورور سره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورور سره چې تاسو هغه ته خپل شی ور باندې خرڅ کړي. به مختلف قالبونه دي او کارمخکان دي، مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار ته داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، د خپل افکارونه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان لپاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي، خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو لري تقریبا یو هفته کې کله چې دا کورس واخیستل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي، مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کوم استادان او راخواین تدریس کوي، د غوډو لپاره مثلا د کورس د لسید استادان لپاره د متوسطه د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وای د کودکستان ته ولګي. ډېر غلط خبر ده، کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خواین تدریس وکوي، ځکه د خواین د عقل د به بل موجود د خواین د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي، زما په نظر باندې
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې اغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خه مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نس کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي، او اصله موضوع د اعصاب او نارامه کې دلی وي، د یو بلشت اندېښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ور سره وي، خو یو ځل احساساتي شي، دا احساساتي بودن د دې کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خولاند کوي، او دای په تاسو سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله دا هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز وانا رسیږي منفي اغیز؟ البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونو او سوچونو چې دي د دې خبرې جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرونو فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي. سبات خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو هم دغه په دې باندې مشهوريږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه، د هغو چې د فکر کوي، د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترننګ ورکو خپل ګډونوال ته، او هغوی ته هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي، څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتخاب نشي. قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په ژوند کې کینه حسد نه پیدا کوي. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنز دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي، دغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو، دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ټریننګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف دی، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، تاسو څنګه کولای شئ چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي، او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش ته ټول ورونو خويند نه دغه چې خبرو کې احساساتی نشي، حتی که انسان رو باندې هجوم کوي او انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی متاسف باز استودیوونه کې باز تلویزیونه کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي، او د متاسف تر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او باز دوی به سره بوکس بازی کوله او بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کومې خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان وړتیا لري او خبرې کولی شي، او دا چې حق نه لري، دا بیا حقوقي موضوع ده. دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دغه حق سلبېږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او دغه کوم عقلي لوری چې دی، هغې باندې بیا ډېر زیات منفي اغېز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د مېلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو، مثال یو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی. او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپل مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دا هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې سره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دغه څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه وکوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم، د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د دغه خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او سره شریک
کړی. بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښیي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هغه خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي. دویم سوال څه شي وات په څه موضوع کې زه خبره کوم. لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مشال په دمو ته د مرکه ده. ولې د مرکه دوړه کوو؟ ځکه د مرکه کې و چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغیز لري خبره کول. دویم دا چې په څه شي کې مو تاسو خبره وکړو، د مو ته د خبرو د مرکه موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبره دغه ده چې کچیر ته خبره طولانی وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه
بله،
دا څرنګه ولا چې دی دغه جزئیات مهم دی. او څلورمه خبر ده که دی نقطه سره جزئیات متوجی شي چې انسان د خلین خبر رو بهر کیږي که چیرته دا کار نه وای.
بله،
دا ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپل خلین یو خبره بهر شي، یروسته وای چې او کاش کی ما دا خبر نه وای کړی، خرس به نه دامت هم بیا فائدہ نه لري.
بله،
نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپل خبرې کدي کاغذ په مخ باندې نشي لیکلای، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېر زیاتې ګټې د څلور سوالونه یو خدای چې د دې خبرو باندې ټول انسانان پوهیږي. بله، ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د دې د خلینه داسې ګټورې مفید خبرې بهر کیږي چې کله به هم د باندې پښیمانه نشي، چې د خپل خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته.
بله،
هر پښتنه چې ورته راځي چې وای چې ویدار څلور چوکاټونو ته، او بل یو مهم پښتنه انسان د خپل ځان دغه کوي چې هر خبره سره کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یو خبره، او دویمه خبر ده چې په دې خبره کې چې زما د خلینه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نور خلکو د ټولنې څه مصلحت دی، د نور انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید متاسف ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خلینه یو خبره ځي بهر کیږي، کدی شغه تهمت وي، کدی شغه دروغ وي، کدی شغه بهتان وي، کدی شغه غیبت وي، کدی شغه دروغ وي، کدی شغه نور بعض مسایل وي، کدی شغه په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کدی شغه ټوکې وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندو، ټوکې چې طبيعي خبره ده، ټوکې شته، دین کې مشته، از موزات کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوري باید خفه نشي. دا باید په ځین کې موږ تاسو باید ولرو. یو خزر راغله رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نو عائشه رضی الله عنها ورته وی چې څوای وی چې رسول الله غواړم، دلته خزر لاړه وی چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وی چې داسې یو خزر راغله، ستاسو پوښتنه کوي څنګه خزر ولند ختی خزر لند ختی قنیس لند وو.
بله،
رسول سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وی عائشه دومره ترخه خبر دی وکوله، دا خبر بهر ته سمندر ته واچو، د سمندر او ترخی کی.
پیغمبر
صلی الله علیه وسلم قمیص خدای خزر ختم لاند وو.
بله،
وګد نو وو چې کچیر ته قمیص وګد وای، تاور په سیو چې لاند ختی خزر نو دا بهتان کړه، تاسو د غیبت وکول، غیبت ته وای ذکر وکړه، خاطر ما یکره، دا سی خبره تور په سکوي ک مخامخ ورته وای، مخامخ ورته نشي کولای، هغه باندې خپکیږي. نو دا نقطه هم ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو روحي لور هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لور هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی. آیا د ما په خبر باندې څوک جره حقیقت تاسو کوی چې د کعبې رنگیدل د انسان د زړه درد نه، د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی، چې انسان زړه خپشي او کعبه رنگشي، یو انسان زړه خپکیدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعض خلکو زړه زورو خپکوي، په زړه کې ورپرچی وي، ورته چاخه ورته وي، متاسفانه او بیا بعض خلک ورپن خوند مخې، متاسفانه د بعض خلکو نه چې غلط خبرې ووزي خولې نه، هغه په واځي دي مانش دی خپه شي ور باندې لذت هم باندې اخلي. زما هدف دا چې یو مسؤلیت دی د خبرې کول، خپل یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید ډیر زیات متوجه شي. بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په رابطه باندې چې ولولې، په دې رابطه باندې بعضی کورسونه واخلي، خپل ځان ترنینګ کې چې کوم خبره په کوم ځای کې د هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دند لري په ټولنه کې او هر څه رول لري، خو ډیر زیات مهمه او اساسي خبردار چې خپل پیغام، مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د خبرونه ازرده او خپه نشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوي. لمونږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري، زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې ومه، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې، یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه. سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و. اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و، د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي الکان او ټول پرې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاسونی دا خو زما کاکا دی لایق صاحب دی خو دې وبخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشبګم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیرچی د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر خون کې منګل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر زمنګ له برخې ډېر 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 خسړې او ډېر مهربان سړی او بیا ناڅا په منګ د څو مزامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په ووم کې ولس مضمونه وکړو فارلس مضمونه هغه ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه ووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ دلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خې تیر شولې تر څو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داوود خان دا قسمتلی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې وطن منګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربیه سی بود ډاکټر سی اشرف غنی په وخت کې په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا سی وګټله خو دې په جنتونو کې دا هغه کتاب وو دا شیرونو وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشبیت افغاني وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شیر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګ مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې به پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته وایو بای زمونږ هغه وخت کې په ګزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګه یو نیو دیوال غونې او پاغي ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو هغه راغلی وو نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشول کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالباً چې له امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشوله او بیا موږ مهاجر شو منګ بیا پیښور تر اغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړو
نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې کوتا و شو بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ په پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې بار په انټرنټ ډېر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر تو وخت پوری چې وکاله غالباً بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټری پاتې و زمونږ، نو بیا زه جرنلسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغله.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي او خدای نه ماتي. هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې؟ په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم. او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل پروګرامونه کول. هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی جون راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورځو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه ریس کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلي هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
و خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاید یو لون ټوب دی او دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي منګه دي غرونو ته پراته دي کنه منګه خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګه پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان منګه امپلسیف کو زیات شان منګه داسې کو چې یو شی منګه وهڅي یا څه شی یا بچ شی دغه په وړاندې منګه لیکنه وکړو نو د دې عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخښي هغه ګرامې لرلې پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس ته بیړنۍ سرویس ته نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیسه را دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دي شي کوي
ګورم ما ده خوشاله اوسه
سهار قیما غرما پلاو ما خام خوروال ره ته سفروال ره بن زمان زل دی بلډینګ شخصی والګال ره ته سفروال ره سهار قیما غرما پلاو ما خام خوروال ره ته سفروال ره بن زمان زل دی بلډینګ شخصی والګال ره ته سفروال ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترنجی نن تیوی ٹال رے تچا پروال رے پرون دی نو سترنجی نن ٹیوی ٹال رے تچا پروال رے سہار قیما غرما پلاو ما خام خوروال رے تچا پروال رے پنځه منزل دی بلډینګ شخصی والګال رے تچا پروال رے تد اوبو پر زن شراب نوشوه ور سرخ چوپان کباب نوشوه دخل کوینی او خناب نوشوه هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تت سفروال ره هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تت سفروال ره سهار قیمه غرم پلاو ما خام خوروال ره تت سفروال ره پنز منزل دی بلدنگ شخصی والگال ره تت سفروال ره وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چپروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګال رے ته څه پروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګال رے ته څه پروال رے خلق دبل گاراج کش پیتی روی لوجی او تندی سری غرمی تی روی دجوان سڑی او ام تاو دیتی روی وال بچانی کچالو پوسی جڑال ری تت سفروال ری واڑ بچانی کچالو پوسی جڑال رے تت سفروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تت سفروال رے پرند نو سترنج نن ٹی وی ٹال رے تت سفروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تت سفروال رے